مشال دیو پروانو خبرونه کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه مني وخت شوه 12 بجې په دې غړي کې ما تاسو ته نیخ پني غا معلومات درکو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد پر تحریک را بل شوی غونډه هغه د کمی سملی هغه غونډه هغه کم ځای ته ورسېد پر دې به تاسو نیخ پني غا معلومات درکو د غراز نور هم د خبر پختونخوا د غراز د قبایلی سیمو او نورو موضوعاتو باندې تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې ورځو ملیح میرزاده ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم تر ټولو اول پام پر د خبرونو سرټه کوتا ټاکل شوی د کامی اسمبلی په غونډه کې نن د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے باوري په تحریک رائے واچول شي. وزیر اعظم عمران خان ولست په خطاب کې ویلي او مسلط شوی حکومت نه منی په احتجاج بروزی او په یوکرین کې د ریل ګاډو په یو تمځای د روس په میزایلي حملو کې د وژل شو کسانو شمیر 250 ته رسیدلی دی. تفصیل ټاکل شوی نن د کامی اسمبلی غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک رائے واچول شي. د کامی اسمبلی سپیکر اسد کیسر په مشرۍ غونډه سهار 10:30 پیل شوه خو د غونډې د پیلې دو لږ ساعت پس سپیکر اجلاس د غرمې تر 12:30 پورې اوځنډولو. پرون د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د غونډې شپږ نکاتي ایجنډا خبره کړه چې پکې څلورمه هغه د بے باورۍ په تحریک د رایو اچونه وه. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هغه مبینه خط خبره راپورته کړه چې وزیر اعظم عمران خان یې په اسلام آباد کې د تقریر په وخت کړې وه. چې کله د قریشي خبرو وخت زیات واخستو نو اپوزیشن ګوندونو ور باندې احتجاج وکړ چې باید اول د بے باورۍ په تحریک رائے واچول شي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال په خبره د غونډې تر پیلې دو مخکې په کمی اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف په مشرۍ هم یو غونډه وشوه. د نننۍ غونډې لپاره سخت امنیتي انتظامات شوي دي. د حکومت مخالفو ګوندونو ته د وزیر اعظم خلاف د بے باورۍ تحریک ته کامیابېدو لپاره د اسمبلی په 322 چوکو کې 122 رایو ته اړتیا ده. وزیر اعظم عمران خان وایي د ده خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیاب دو په صورت کې بعد اپوزیشن حکومت تسلیم نکړي. عمران خان بیگا ولسته په وینا کې ویل چې یو امپورټډ یا مسلط شوی حکومت په ونمنی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړو چې داغه د واک لري کولو لپاره یو بهرنی سازش شوی دی. خو نوموړي ویل چې مبارزه ته تیار دی او په ولس یې د اتوار په ورځ د پور امن مظاهرو غږ وکړو.
میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے
زنن خپل ټول قوم توایم چې دا د امپورټڈ حکومت تراوستو چې کوم کوششونه روان دي. د اتوار په ورځ د شپې د مانځه وروسته تاسو ټول تراوتل دي او د یو ژوندۍ قوم په شان به احتجاج کوي. خو په بیا بیا درته وایم چې پر امن احتجاج به کوي. عمران خان ویل د سپریم کورټ په فیصله مایوس شو خو د هیواد د عدلیه او عدالت احترام کوي نو ځکه پریکړه یې تسلیموي. خو نوموړي ویل افسوس دی چې عدالت د بیرونی مداخلت د یو ډیر غټ تور پلټنې ونه کړې. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 23 په اسلام آباد کې په یو جلسه کې د تقریر په وخت مبینه خط ذکر کړو چې دغه په وینا یو ملک دغه د حکومت خلاف سازش کوي خو اپوزیشن ګوندونه دغه تورونه ردوي او وایي چې داسې هیڅ خط وجود نه لري. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو پرون د اعلی وزیر محمود خان پر ضد د بے باورۍ تحریک اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي. عوامي نشه ګوند پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې متحده اپوزیشن د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړي دي. په قرارداد کې ویل شوي چې په اسمبلی کې محمود خان اکثریت له لاسه ورکړي او د وزیر اعلی په حیثیت کار نشي کولی. د وزیر اعلی خلاف دغه تحریک په قرارداد له شولو زیاتو غړو دستخطونه دي. پولیس وایي د بنو په جانیخیلو کې وسوالو 2 کسان په دفي برید کې وژل دي. د جانیخیلو د پولیس یو چارواکي عابد جانن مشال ریډیو ټول چې بیګا د شپې وسوالو 2 کسان وژل دي چې د پولیسو اهلکار وو په رخصتې کور ته ورغلي وو. بلخو د شمالي وزیرستان د میرعلي په خیسور سیمه کې وسوالو یو ځایتن په ډزو وژل دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر رقیق حسین مشال ریډیو ټول چې پرون د خیسور علي خیلو بازار سره نږدې مخپټو وسوالو یو ځایتن شیر مان الله باندې حمله وکړه او وی وژلو. هغه وژل تنده اف سی کارکونکو. پولیس وایي د دواړو پیښو پلټنې پیل کړې دي او د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه هم درج شوې دي. د حملو ذمہواري لا چا نه ده منلې. او یوکرین او ائتلافیانو په ختیځ یوکرین کې د اورګاډي په یو تمځای د توغندو د برید ذمہواری پر روس اچولې. په هغه برید کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویل چې دا په قصدي ډول په ملکی وګړو برید و. د یوکرین د اورګاډي دولتي شرکت ویلي چې دوه روسي راکټونه پرون په کارماتورسک تمځای باندې ولګید. هغه مهال ولسی وګړو هڅه کوله له هغو سیمو تختی چې ښایي تر برید لاندې راشي، ځکه چې ماسکو مشرقي سیمو ته خپله جګړه غځولې. د دونیتسک سیمه ییزې پوځي ادارې مشر پاولو کریلینکو پرون ناوخته ویل چې د وژل شوو کسانو شمېر 250 ته رسېدلی. د روس دفاع وزارت او د ولسمشر دفتر کرملین دا تورونه رد کړل چې ګواکې روس په دغه برید کې لاس لري. دا د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې ملي امیرزاده وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ به تاسو واورئ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اعتماد پر تحریک رابلل شوې غونډه کم ځای ته ورسېده. دغه راز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیڅ کله به داسې حکومت ونه مني چې هغه له بهره تپل شوی وي. یو کارپوه وایي عمران دا خبرې ځکه کوي چې له ده سره له ولس په راتلونکو انتخاباتو کې د ووټ اخیستو لپاره څه کارکردګي نشته.
عوام د غربت نه د مهنګای نه د بیروزګارای نه د دې خزونه دومره تنګ شوې دي چې ښکارا خبره ده غو په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
اسلام آباد های کورټ په یو اوریدنه کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانونو ترمیمي آرډیننس غیر قانوني ګرځولې.
های کورټ هغه یو ډېر ښه اقدام دی. ډېر داسې جرنلستانو یا نور داسې سیول سوسایټي هغه اکټیویسټو چې د هغې خلاف کیسونه جوړ شوي وو د هغې ایف آی اے چې کوم دی کنه هغه خلک یې اوچت کړی و.
د افغانستان په لغمان ولایت کې یوې بهر میشتې افغان پیغلې مریم امرخیل د کېږدۍ په نومه یوه ګرځنده ښوونځی پرانستې.
له دې مخکې موږ ښوونځي نه ویلې او دا مریم امرخیل موږ ته ښوونځي جوړه کړه او موږ پکې درس وایو. زما په څېر زرګونه کوچا نور هم دي چې بې تعلیمه پاتې دي د جګړو له لاس. زم باید په آینده کې د کام لپاره یو څه شی وکړم.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې نن د اپریل په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اعتماد پر تحریک د رای اچول لپاره رابلل شوې د قومي اسمبلی غونډه په 10:30 پیل شوه، خو بیا د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د سختو خبرو تر تبادلې وروسته سپیکر غونډه د غرمې 12:00 پورې وځنډوله. او بلخوا بیا د پاکستان د کورونا څور وزیر شیخ رشید احمد هم د پاکستان له شخصي ټي وي جیو سره په خبرو کې ویل دي چې هغه ته اخکاری چې حالات په ډیر سنگین شي. پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا خو موږ د ټلیفون په کرخه دي. طاهر خان صاحب ستړي مشي او څنګه ستاسو په خیر؟ نن به د عدم اعتماد پر تحریک رای چونه وشي کنه او څه حالت ته اوس اسمبلی غونډه په کم ځکه ده؟
ګور احساسو دا پښتنه کې دویم وخت ته لاړ شو نو د اسمبلی غونډه خو ځنډول شوې ده. تر 12:30 چې شاوخوا 40 منټه پاتې دي چې غونډه بیا شروع شي، او آیا دا په وخت شروع شي او که څنګه دغه ته به انتظار کول غواړي. او دویم تاسو وایئ چې څنګه حالات روان دي، نو توقع خدا وا چې کله نن غونډه شروع شي نو لکه څنګه چې سپریم کورټ یو هدایت هم ورکړی وو سپیکر ته چې په دې غونډه کې د عدم اعتماد تحریک باندې رائے شماري وشي او هم نن دا کار وشي، نو توقع خدا وا چې کله نن اسمبلی 10:30 شروع شوه په دغه باندې ووټینګ وشي. لیکن هغه کار خو نه شو او شهباز شریف خبرې شروع کړې. بیا وزیر خارجه شاه محمود قریشی په جواب کې خبرې وکړې او هغه ځواب خبرې وکړه. هغه دا دوی چې تا وکړي هر وخت یو خط لیکلی شوی دی، د کیور کې شوی ده، د عدم اعتماد په شاه باندې حکومت وزیر اعظم او دغه وزیران دا وکړي چې د بهر لاس تین بار په هغه باندې با شروع خبرې وکړي. شو د اپوزیشن میں احتجاج وکړ نو سپیکر بیا غونډه وځنډوله. سره له دې چې داسې ماحول په اسمبلی کې نه و چې د غونډې د ځنډولو سبب جوړ شوی وي، لیکن بهرحال اوس پوکتی شي چې 12:30 کله بیا غونډه شروع کیږي د اسمبلی، نو آیا کاروائی بس سوی دیتا بلک انتظار کرواری خو بارال ماحول کے لگت تلخی دی سر پیدا شویدہ
ترخان سے سپریم کورٹ ویلی دی چی نن مخا مخا پا عدم اعتماد تحریک پانی رایا چوانا کی گی کچنگا
دا خبر خوبا چی پا عدم اعتماد ما دیر ہم نن رایا واچو دیشی او اسیم قانونی ماہرین دا ہوئی چی کم اغا اور وزی وقت پو چی کرن دا تحریک اعتماد پیش شوی پا اسم لے کیو چی پا دی باندی دی باز ہو جاگا وقتم تیر شو نو اس خو یو بلی لار نشتا چی دا کاروشی لیکن زنی پا کی بیا دا پی ٹی آئی خلق دا ہم ہوئی چی دا نور مسئلے مهمی دی پا دی باندی باز پکار دی دی بار پر دا خط ذکر کی نو یو عجیبا ہون تی ماحول پیدا شوی دی او مخکې داسې رپورټونه وو لکه نن شته چې داسې یو کوشش کېدی شي وشي د پی ټی آی لخوا دا دعوی شوي دي په میډیا کې نن چاپ شوي دي په اخبارونو کې چې دوی خبرې اوږدې کړي تکرونه اوږده کړي او دا اسمبلی اجلاس دا ډېر وخت والي خو ډېر خلک دې ته بیا دې کوشش ته هم شکونو په سترګه باندې ګوري چې پی ټی آی یو ځل بیا لکه دا کار کوي. خو بهر سپیکر چې کړه نن د اسمبلی غونډه شروع شوه هغه پخپله باندې دا ووی چې سپریم کورټ کوم فیصله ده د هغې باندې پوره عمل کوي لیکن کتل خو دا دي چې آیا کوم خبره سپیکر صاحب کړې ده نو هغې باندې خو تر اوسه پورې یو قسم عمل نه دی شوی بلکې سمنه اجلاس ډول شو نورو
ترخان صاحب د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې بیګا څنګه وینا کړې ده او هغه دغه خبره کړې ده چې هیڅکله به داسې حکومت ونه مني چې هغه له بهره تپل شوی وي او بیا چې نن د کورونا چارو وزیر شیخ رشید کمی خبرې کړې دي چې هغه ته هم داسې ښکاري چې کېدی شي د نن د عدم اعتماد پر تحریک راچونه ونه شي. دغه سید سپیکر که خبر ته تاسو ګورئ نو هغوی چې کومې خبرې شروع کړې نو هغوی هم دغه خط ذکر وکړو چې کوم امریکا هم هغه تورونه رد کړي دي چې دوی په پاکستان کې د حکومت له منځه وړو یا د عمران د حکومت له منځه وړو هیڅ سازش نه دی کړی. اپوزیشن هم دغه تورونه ردوي. نو د سپیکر دغه خبرو نه او د عمران خان او د کورونا چارو وزیر دغه خبرو نه تاسو ته څه ښکاري چې آیا دغه کومه غونډه چې ده یا د رایه چمونې چې کوم عمل دی دا به وځنډېږي که څنګه؟
ګوره تا هم یو مشکل بر دې جواب وی چې ډېر په کوي توګه باندې وویل شي چې دا غونډه به وځنډېږي یا به رایه شماري واچول شي. سپریم کورټ خو هغه فرمان او امر او فیصله خو ډېره واضح ده او زما خیال دا توقع د ډېرو خلکو ده چې په دې باندې د اوس رایه شماري واچول شي. لیکن د پی ټی آی د رویه چې دا وختکاري دوی غواړي چې دا وځنډول شي. او تاسو د شیخ رشید خبره وکړه چې معلومه نه ده چې نن رایه شماري کی کنه کی کېدی شي وځنډېږي. د اطلاعات وزیر فواد چودھری هم دغه خبره کړې ده چې کېدی شي دا رایه چول چې دي ووټینګ چې دی دا راتلونکي هفته ته وځنډول شي. او بل تاسو د بار بار د خط ذکر هم وکړو دلته کورې تا خط فکر خو شل ځله وشو. عمران خان په خپله باندې څومره ویناوي چې هر بیان کې ذکر کېږي شاه محمود قریشي خارجه وزیر کوي نور وزیران کوي لیکن مسله خو تاره چې یو وار د شي ذکر وشو حالانکه په دې رویه باندې بهرنیو چارو وزارت او سفیرانو کا چې کوم سفارتي ماهرین دي هغه دې ته ښه نه وایي چې دا یو ډېر حساسه موضوع ده. او بل دا چې ډېر خلک دا هم وایي چې دا څنګه چې د پی ټی آی لخوا د دې هغه تشریح کیږي معلومات دا نه نه ده لیکن هغه خو جنا موضوع ده. خو سیاسي پاکستان کې خو سیاسي ډلې چې دي اکثر ډلې دا یوازې د پی ټی آی خبره نه ده د سیاسي اهدافو لپاره سیاسي مقاصدو لپاره ځینې شیان خودي ته اشاره کوي اگر او باسي چې د خلکو حمایت ترلاسه کړي. لیکن زما خیال اوس خو د ټولو خلکو دا توقع چې د قانون مطابق د عین مطابق عدم اعتماد تحریک پیښ شوی دی او باید چې پاغې باندې رایه شماري وشي. لیکن نو خبر چې ولې پی ټی آی دغه تر اوسه پورې هغې ته ناراضي کېږي چې دا د رایه شماري لپاره پیښ شوی.
سم ډېره زیاته مننه ترخان صاحب د مشال ډیو همکار له اسلام آباد تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد پر تحریک رابلل شوی د کمی اسمبلی غونډه هغه په څه ډول روانه ده او څه مشکلات دي دغه لړکې د رایه اچونې په لړکې څه ممکنه مشکلات کېدی شي همدغه موضوع کې پاتې کیږو. وزیر اعظم عمران خان وایي هیڅ کله به داسې حکومت ونه مني چې هغه له بهره تپل شوی وي. وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 8مه ولس ته په خپله وینا کې وویل د سپریم کورټ په فیصله ډېر مایوسه دی خو بیا هم د عدالت فیصله تسلیموي. عمران خان د تحریک انصاف پر کارکنانو او خپلو پلویانو غږ وکړ چې د اتوار په ماسخوتن احتجاج ته راوځي. کارپوهان وایي عمران خان یو وار بیا د پخوا په شان د خپل ګوند کارکوونکي په حرکت کې راولي. یادې وي چې د امریکا د بلون سر وزارت ویاند نیټ پرایس مخکې د عمران خان دا تورونه رد کړي وو چې ګواکې واشنگټن داسې سازش کړی. تفصیل د مشر ډو خبریال شانواس تر زیره کوي.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي، او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا، میں نکلوں گا.
دی وای زه خدا امپورٹڈ حکومت بالکل هم نه منم، زه د قوم سره ځم، زما خو پلار یا بل خپلوان هم په سیاست کې نو، ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو. دا چې د بهر راغتل شوی په سازش باندې او ډرامه روانه ده، تاسو به په احتجاج کوئ.
ډرامه جو هو رہا ہے، آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے.
امپورٹڈ ڈمرات داسې حکومت لگا چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت دې د پاکستان د خاریانو په خوخه نه، بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاته مقام ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په وجه ډیر خفګان هم شوي، خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیاته کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول، باید اولی د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اوریدنه کړې وي او دغه خطې کتلې وي. دا ډیره غټه خبره وه، خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. د خط نه مراد هغه خط کوم چې عمران خان بیا بیا ویل دي چې د امریکا نه حکومت ته د وزیر اعظم د څوکۍ نه د خواکولو لپاره دړه کملاو شو، او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیر میاش ورلېغلی شو. عمران خان یو وار بیا د اپوزیشن ګوندرو په ضد خبرې وکړي، او دای هم وویل هندوستان د پاکستان سره آزاد شوی، خو د هغوی خارجه پالیسي آزاده ده او پاکستان کې دغه پالیسي آزاده نه ده. نو د دې په ځواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بھارت چې خبره کوي هغلته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد 28 عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي، خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبې ونه کړې. واجپایي په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شانتې ملک آئین او قوم یرغمال بھارت نمورات ہندوستان او واجپائی چې پورنو میں اٹل بہاری واجپائی د ہندوستان وزیر اعظم وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری د جیو ٹی وی سره په خبرو کې د اپریل پاتمه نو وخت ویلي د عمران خان لخوا د خط بهانه داسې ده چې د خپل ځان سیاسي شهید جوړول غواړي. دا دروغ دی، خو د زیاته کړه ک خط کې داسې څه وی هم چې ګنې هغه اختیا هم د پاکستان په ضد وي، نه یوازې به غندنه کوي بلکې دغه سازش په ودروي هم. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړ دوی باید د اتوار په خوتن پر امن احتجاج وکي، نو آیا دغه احتجاج نه مرادي د حکومت په ضد احتجاج او که د سازشي خط په ضد وو، او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو لپاره؟ خبریاد او تجزیه کار شمس مومن مشاد ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د الیکشن پورې د خپل مومنټم چې دی دا برقرار ساتل غواړي. دغه کوشش دا دی چې دغه نه په روانو انتخاباتو کې فایده واخیستل شي. زه به بیا هم دا خبره کوم چې دغه په شا باندې چونکې کارکردګي هیڅ قسم نشته دی. عوام د غربت نه، د ناکام خارجه پالیسۍ نه، د مهنګۍ نه، د بیروزګارۍ نه، او د دې ښځونه دومره تنګ شوي دي چې ښکاره خبره ده هغوی په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي، او دې نه غواړي چې عوام دې زما په کارکردګۍ باندې سوال اوچت کړي او یو ځل بیا دې زبر سره اقتدار راشم او دې نه په زیاتو خلکو سره.
عمران خان بیا بیا وایي د دې حکومت د بهرنی سازش ته لاندې ختمول کیږي. نو د جمعیت علما اسلام پاکستان په ویریفاید ټویټر اکاونټ د دغه ډلې لخوا د دغه خبرې ځواب کې دوی لیکلي د کوم عالمی سازش ته لاندې چې په پاکستان باندې د مسلطه کړل شوی، نو اوس د اقتدار نه د وتو په وخت کې هم د عالمی سازش الزامونه لګوي، خو ولې قوم اوس ناپوه نشي جوړولی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیستي او اوریدونکو دغه موضوع کې پات کیږو. د پاکستان سپریم کورټ د اپریل پر ومه د قومي اسمبلی په بحالولو او د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اعتماد تحریک راوړلو سره د هغو ټولو عدالتي فیصلو یو جدا مثال قائم کړ چې تر مخه یې په خوا یو شمیر غیر آئینی اقدامات په یو یا په بل وجه آئینی ګرځول شوی وو. شنن کې د سپریم کورټ د فیصلې ته څنګه ګوري په اړه د ګلایز دارا پورو.
د اپریل په درېمه په قومي اسمبلی کې مرستیال سپیکر د وزیر اعظم خلاف د بې باوري تحریک رد کړ، او د دې سمدستي وروستو ولسمشر عارف الوی د عمران خان په مشوره قومي اسمبلی ماته کړه. په همدې ورځ سپریم کورټ د دې معاملې اسخود نوټس واخست. د سپریم کورټ چیف جسټس عطا بندیال په مشوره 15 کسیزه بینچ تر 15 ورځو پورې د مقدمې سماعت وکړ، او د اپریل په ومه یې پریکړه واوروله. په پاکستان کې د سپریم کورټ فیصله ولی مثالی ګرځول کیږي په اړه یې په کراچۍ کې د سیاسي چارو شنونکي مظهر عباس د اپریل پر اتمه مشهور ویل چې دا یو تاریخي پریکړه ده چې ټول ججان پرې متفق وو. د دې پریکړې پر ضد اپیل نشي کېدی ځکه چې دا از خود نوټس وو.
ظاهر خبره ده چې عدالتي پریکړې مثالونه جوړوي، خو موږ کتل چې پخوا داسې مقدمو فیصلو وروسته به په ملک کې د مارشل لا نه لګولو ژمنې کېدې، خو داسې ونه شول. وان تر دې چې عدالتونو مارشل لا ته تحفظ هم ورکاو، پخوا به دواړه کار نه کېده. عدالتونو به زیاتره امریت یا پوځي واکمنۍ ته تحفظ ورکاو. د سپریم کورټ فیصلې په اړه دوه رایې دي. د تحریک انصاف ګوند غړي دا یو ډیره متنازع فیصله ګڼي، خو بل اړخ ته آزاد خلک د دې فیصلې هرکلی کوي. هغوی وایي چې نظریه ضرورت خاورو لاندې شوه.
د پاکستان 15 کلن تاریخ کې د آئینی بحران پر مهال څو وارې عدالتونو مداخلت کړې. دا سلسله په 1945 کال کې شروع شوې وه، کله چې د پاکستان لومړی گورنر جنرل غلام محمد لومړی اسمبلی برطرف کړه او د هغه وخت صدر مولوی تمیز الدین په چیف کورټ کې چې اوس ورته سندھ های کورټ ویل کیږي دا فیصله چیلنج کړې وه. سندھ های کورټ د اسمبلی برطرفۍ فیصله کلدم ګرځولې وه، خو وفاقي عدالت د چیف کورټ فیصله کلدم وګرځوله. د دې وروسته په 1975 کال کې سپریم کورټ د جنرل ایوب خان مارشل لا ته قانوني تحفظ ورکړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه مشرف زیدی د اپریل پر اتمه مشال ویل که هم دا یو مثالی پریکړه ده، خو په راتلونکي کې د غیر آئینی ګام مخنیوي ناممکنه خبره ده او په تاریخ کې دا خبره ډیره واضحه ده.
د دې خبرې ضمانت نشته چې د پاکستان په آئین به بیا گزار لکېږي، نه هم دې خبرې ضمانت شته چې له آئین یا وفاقیت څخه به سرکړونه کېږي، خو د سپریم کورټ موجوده فیصله د ټولواکۍ پر وړاندې مناسب عکس العمل وو. دا پریکړه باید سیاسي اجماع رامنځته کړي چې پارلماني او انتخاباتي اصلاحات وکړي. په دې کې دا خبره ضروري لازمه وګرځول شي چې له ګوند څخه وفاداري بدلوونکو غړو ته سزا ورکړل شي او هغو کسانو ته هم سزا ورکړي چې پارلمان کې یې په تیرو دریو کالو کې په وار وار له آئین څخه سرغړونه کړي.
د اپریل و می د سپریم کورټ فیصلې په اړه مخالفو سیاسي ګوندونو دریز مخې ته راغلی دی او د دې هرکلی یې کړی. په دې رستو کې واکمن او مخالفو ګوندونو دواړو د سیاسي لانجو حل لپاره عدالت ته ورغلي وو، خو په پارلمان کې د دې حل لپاره ناسته کم په سترګو راغلي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د اپریل پر اتمه مشال ورته ویل چې د سپریم کورټ پریکړه د جمهوریت تسلسل لپاره اړینه وه، خو سیاستوالان په خپل منځ کې ناسته هم نه کوي.
زمانه د خیال چې پاکستان کې دا خریزل وایي چې عدالتونه پکې انوالو کوي او دا سیاسي چې کړکېچن دی د دې مخنیوي لپاره سپریم کورټ ته سیاستدانان بزي. اوس هم که تاسو وګورئ نو دلته خو عدالت څه فیصله وکړه، اوس ګوري حکومت څنګه رد عمل ښایي. خو هلته پنجاب کې اوس هم یو قانوني او یو آئینی بحران دی او تعطل شکار دی. ولته هیڅ نه کیږي لګیا دی، نو هلته به هم ماته ښکاري چې لاهور های کورټ طرف نه پسه مداخلت کیږي، الله بدا کیسه هلته حل کیږي. نو مخکې هم زه نه ګورم چې دا سیاسي کم مسائل دي، دا به سیاستدانان زموږ دونه بالغ شي او خپلو کې دونه به برداشت ماده پیدا کړي چې دوی ته به ضرورت اړوي نه چې دوی د عدالتونو ته لاړ شي.
شنونکي د سپریم کورټ د اپریل 8 پریکړې ته خوشبینه دي، خو ورسره دا ویره هم لري چې د غیر آئینی اقدام کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکولو سره دا سلسله به روانه وي.
ولې سره راپور وړاندې کوو چې د سپریم کورټ وروستۍ پریکړې ته پوهان څنګه ګوري، او بیا هم داسمه چې د اپریل پر 8 د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی په بحالولو او دغه راز د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو سره د هغو ټولو عدالتي فیصلو یو جدا مثال قائم کړ چې تر مخه یې په خو یو شمېر غیر آئینی اقدامات په یوه یا په بله وجه آئینی ګرځول شوی وو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15,250 کلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردن کو ټاکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی نن د وزیر اعظم عمران خان خلاف د اپوزیشن لخوا پر وړاندې شوی عدم اعتماد تحریک رای واچوي. کچېرې اپوزیشن ګوندونو د لږ تر لږه 122 رای ورکړي نو عمران خان به وزیر اعظمي له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په بلوچستان کې هم په حکومت شریک دی. هلته بلوچستان عوامي ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه ګډ حکومت لري. اپوزیشن ګوندونه په ځانګړې توګه پر بلوچستان عوامي ګوند تور پورې کوي چې استخبارات تو جوړ کړي او حکومت یې ورته سپارلی دی، خو هغوی دا تور په کلکه ردوي. اوس پښتنه دا چې که چیرې په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له منځه لاړ شي نو د جو بلوچستان پر حکومت په هیڅ څه اغیز وي او که نه، زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی.
دا وخت د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي، هزاره ډیموکراټیک پارټي او جمهوري وطن پارټي شریک حکومت لري. په دې مخلوط حکومت کې تر بلوچستان عوامي ګوند وروسته تحریک انصاف تر ټولو زیاتې یعنی 8 چوکۍ لري، کوم چې د یاد حکومت لپاره د غړو په پوره کولو کې مهم رول لوبولی و. اوس که څه هم بلوچستان عوامي ګوند په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد له اپوزیشن سره ولاړ دی، خو په صوبه کې لا هم د دوی د اتحاد راتلونکی نه دی څرګند. په صوبایي کچه د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوندونه جمعیت علما اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند مینګل دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل د اپریل پر 8 مشال راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دغه وینا تحریک انصاف په درغلي واک ترلاسه کړی وو، همداسي بلوچستان عوامي ګوند کړی وو. له نوموړي مې پوښتل چې آیا دوی به د عمران خان د حکومت په څیر په بلوچستان کې هم د حکومت ضد راپورته کیږي او که څنګه؟ هغه وویل
ابھی تک دیکھیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے ایسی
مر چیپ اپوزیشن کی ناست خلق یو مر تا تر اوسا داسی چا خبر نہ دسوی. خو پا بلوچستان عوامی گوند کی دنا نہ دے اقتدار حوس دی او شاید ہمدا وجہ دا چی پا ہوئی کی پا خپل ہمدا خواہش انتشار خبروی
آج ان میں انتشار پھیلا رہی ہے.
د جمعیت علماء اسلام د بلوچستان اسمبلی غړی عبدالواحد صدیقی وای د فکر نه کوي چې په مرکز کې د حکومت بدلی دب په بلوچستان کې پر حکومت څه اغیز وکړي. نموړي د اپریل پر 8 مله مشال رادیو سره په خبرو کې د دې ته اشاره وکړه چې شای جمعیت علماء اسلام هم په صوبایي حکومت ور شریک شي.
مرکز کې حکومت خامخاز بدلی ته ځما نه څه خیال نه شي د بلوچستان پر حکومت به اگر اندازه خیش نو حکومت به دا غه دا د مجلس ته چې د نوې یاده د ماور مخدمات را د جمعیت علماء اسلام چې په حکومت کې تا نه درلود او د نوې یاده په بنیاد باندې شاید چې څل جماعت به چلوي او زیادن زیاته په حکومت ور شریک شي
خو په اپوزیشن کې د ناست پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی مرستیال مشر عبدالرحیم زیارتوال مشال رډی ته ویل د بلوچستان عوامي ګوند د حکومت تر ور ختمولو شداده چې د په وینا په سیاست کې د استخباراتي ادارو لاسوهنه بند شي.
نو بلوچستان آرمی پارټۍ د موچبا پارټۍ دی کوي دا دوه برګې ګرام جوړ کړی ته په ډیر خریا انداز د تر جام تر مخ لګېدل زموږ الزام نه دی. جوړه یم کله په درې میاشت کې اکثریت هم ور واخیستل او په اقتدار کې هم راوستل. دا د آئین ویلیشن دغه برګېګر صاحب حل پخستی دی، قرآن یې کړی دی چې زه په سیاست کې مداخلت نه کوم. دا مداخلت که بند شي بس دا تر ګوډ شخص آزاد.
په دې اړه مو د بلوچستان عوامي پارټۍ له وزیرانو سره په بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د یادونې وړ ده چې بلوچستان عوامي پارټۍ پر دوی د لګېدلو تورونو په غبرګون کې وایي چې په اپوزیشن کې ناست ټول ګوندونه ولس رد کړي او دوی ته رایه ورکړې ده. د یاد ګوند په وینا د اپوزیشن ګوندونه ځکه اوس دا خبرې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته وګستې دولسمې بجې کیدونکې دی. ملي حمزه د هم سټوډیو تر غلې راځي چې لغوي د خبرو لنډې زور.
پاکستان قومی اسمبلی غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک رایه چول کیږي. د قومی اسمبلی سپیکر اسد کیسر په مشرۍ غونډه سهار 10:30 بجې پیل شوه. د غونډې تر پیلې وروسته په قومی اسمبلی کې د حکومت مخالفو ګوندونو مشر شهبا شریف وینا وکړه او له سپیکر نه وغوښتل چې د سپریم کورټ د اپریل 8 له پریکړې سره سم د غونډه پر مخ یوسي. په جواب کې سپیکر وویل چې هغه د عدالت حکم تعمیل کوي او غونډه را بللې ده. خو دوی نه ویل چې په عدم اعتماد تحریک پر رایه اچونه به څه وخت پیلېږي. چې کله اپوزیشن سپیکر نه پسندستی توګه د اتم اعتماد په تحریک د رایه اچولو غوښتنه وکړه، نو په اسمبلی کې غال مغال جوړ شو چې سپیکر د غرمې تر 12:30 بجو پورې غونډه وځنډوله. وزیر اعظم عمران خان وایي د ده خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیابی تو په صورت کې به د اپوزیشن حکومت تسلیم نه کړي. عمران خان بیگا اولس ته په خطاب کې ویل چې یو امپورټډ یا لا بهره راوستل شوی حکومت به ونه مني. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې داغه د واک لري کولو لپاره یو بارني سازش شوی. خو نوموړي ویل چې مبارزې ته تیار دي او په اولس یې د اتوار په ورځ د پر امن مظاهرو غږ وکړو. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو پرون د وزیر اعلی محمود خان پر ضد د بې باوریه تحریک اسمبلی په سرټیفیکټ کې جمع کړي. عوامي نشه ګوند پرون په ټویټر پانه دیتلی چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې متحده اپوزیشن د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړي. پولیس وایي د بنو په جاني خېلو کې وسلوالو دوه ځایي کسان په دفي برید کې وژلي. د جاني خېلو د پولیسو یو چارواکي بیګا مشال ویډیو کې ویل چې وسلوالو دوه کسان وژلي دي چې د پولیسو اهلکار وو. بلخوا د شمالي وزیرستان د میر علي په خیسور سیمه کې وسلوالو یو ځایي تن په ډزو وژلي دي. پولیس وایي د دواړو پیښو پلټنې پیل کړي او نامعلومو کسانو خلاف مقدمې هم درج شوې دي. د حملو ذمهواري لا چا نه ده منلې. او یوکرین او ایتلافیانو په ختیځ یوکرین کې د اورګاډي په تمځای د توغندو د برید ذمهواري په روس اچولې. بریت کې لکټر لګا 250 کسان وژل شوی دي.
دا ملي حمیزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او په دې نیمه کې هم یو شمېر راپورونه لرو. خو تر هڅه مخ کې راځو دې تا چې اسلام آباد های کورټ پرون په یو اوریدنه کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون پروینشن اف الکترونیک کرایمز ترمیمی آرډیننس غیر قانوني ګرځولې. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر من الله په خپل فیصله کې ویل چې په دې قانون سره د خلکو بنیادی حقونه په عمل کېږي او دا د اظهار په ازادۍ قدغن دی. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د فروری پر 6 د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان له لارې ترمیم کړی وو. د هغې په رد عمل کې په ټول پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو بلاګرانو او خبریالانو احتجاجونه وکړل. دا یې د اظهار په ازادۍ قدغن وبلو. نور تفصیل د سره ظاهر په دې راپور کې.
د اپریل په 8 د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر من الله د خبریالانو لخوا د پیک آرډیننس یا د انټرنیټ جرمونو د مخنیوي صدارتي فرمان پر ضد د ورکړل شوی درخواست اوریدنه وکړه. د اوریدنې په محل د ایف ای ای یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ډایریکټر بابر بخت قریشی او نور اړوند سرکاري افسران هم موجود وو. د اوریدنې په محل چیف جسټیس اتر من الله وی چې په دې هیواد کې د خلکو حقونه په عمل کېږي، د دې به څوک ذمہوار وي. په دې د ایف ای ای ډایریکټر بابر بخت قریشی اوی چې دا قانون جوړ شوی او د دې د عملی کولو لپاره په دې فشار وی او چې څوک په جرمونو کې ککړ وی هغه نیسی او مقدمه پرې جوړوي. لدی رستو چیف جسټیس اتر من الله دا قانون د اظهار رائے د ازادۍ پر ضد وګرځو او دای مسترد کړو او ناقانونه یې وګرځو. د له هغه رستو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې د دې هیواد تحقیقاتي وفاقي ادارې ایف ای ای جاری شوی خپل یو رپورت کې ویلي چې په کال 2019 کې 2000 د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرائمز 155,514 کیسونه رجسٹر شوی. رپورت وایي دارنګ په کال 2021 کې 2,02,355 کیسونه رجسٹر شوی چې پکې بیلابیل انټرنیټي جرمونه شامل دي. په پاکستان کې خبریالانو او د خبریالانو تنظیمونو د اسلام آباد های کورټ دا فیصله ستایلی او دای د اظهار رائے د ازادۍ لپاره یو غټ ګام بللې. په اسلام آباد د خبریالان وفاقی تنظیم فیڈرل یونین اف جرنالسٹ سینئر نائب صدر او خبریال افتخار مشوانی د های کورٹ په دې فیصله مشال ریډیو ته وی چې دا یو تور قانون وو او ایف ای ځینې بلاک لیکونکي خبریالان او د ټولنیزو رسنیو کارونکي نیولي. نو دوی هیله لري چې اوس به په هغوی مقدمه ختمه شي.
های کورټ هغه یو ډېر ښه اقدام دی، ډېر ښه فیصله دا موږ د پی ایف یو جی یا نور چې زموږ سمره جنرس کمیونټي دا ډېر زیات اپریشیټ کی، او خصوصي طور باندې زموږ چې کوم وی لاګر یا سوشل میډیا ایکټیویسټ چې کوم دی یا زموږ چې کوم جنرستان دی دا غي د پاره چې کوم دی کنه دا یو ډېر سخت اور یو ډېر کاله قانون ورته ویل شي. نو د دې خلاف چې کوم دی د دې زموږ چې کوم آی ایف جی دی هغه هم اسلام آباد های کورټ ته یو لیټر لیکلی او پی ایف یو جی زخپله د دې کې پټیشنر ما ډېر داسې جنرستان یا نور داسې سیول سوسایټي هغه ایکټیویسټ چې دغه خلاف کیسونه جوړ شي او دغه ایف ای ای چې کوم دی کنه هغه خلک یې اوچت کړو.
په پیښور کې خبریال محمود جان بابر ته اسلام آباد های کورټ په دې فیصله مشال ریډیو ته وی.
پاکستان کې د هر قسم خپل قانون موجود شته او د دې کې حدونه هم مقرر دي د سزاګانو او هر چا لپاره ده چې د هغې د نیو خپل یو طریقې کار دی. یو داسې قانون چې هغې کې به د شپږو شپږو میاشتو د سزاګانو خبرې وي چې یاره دا خو نیولی کېږي به شپږ میاشتې به جیل نه ځي یا به دا کېږي. نو هغې سره ډېر زیات غیر یقیني غوندې صورتحال په پاکستان کې جوړ شو، چونکې د دې حکومت په وخت کې ځکه زیات خلک ویرېدل چې د دې د اړخه میډیا سره رویه راتلو نه پسته فوري طور باندې د دې رویه د دې حکومت میډیا سره ډېره زیاته خنونه دي نه خلک یېریدلي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په دې هیواد کې د فروری په شلمه نیټه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره پیک آرډیننس جاري کړی و، د کومې وروسته چې په ټول هیواد کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو بلاګرو او خبریالانو د دې پر ضد احتجاجونه وکړل او دا یې د اظهار رای په ازادۍ قدغن وبلو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته وګورئ او دن کو د پولیسو ځای خلکو په وینا تیر شپه په شمالي وزیرستان او جاني خيلو کې وسلوالو په بلا بلو هدفې بریدونو کې درې ځای کسان په ډزو وجلی او بریت کون کې تښتېدلي. د پولیسو په وینا یو پیخه بیگا په جاني خيلو کې شوې ده چې د پولیسو دوه اهلکار په خپل حجره کې وسلوالو وجلی. بل پیخه د میرلی په خیسور کې شوې ده چې یو ځای تن د اف سي اهلکار وو په ډزو وجل شوی دی. لاسیمې د مشر د خبریال عمر وزیر تفصیل راکوي.
د جاني خیل پولیس یو چارواکي عبید جان او ځایي خلک وایي چې د اپریل په اتمه د شپې جاني خیلو کې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. دوی وویل چې وژل شوي دواړه کسان پولیسو کې ملازمان ول چې په رخصتي راغلي ول. د جاني خیلو اوسیدونکي فیدا خان مشال ریډیو ته وویل چې فرمان او لطیف دواړه د جاني خیلو اوسیدونکي ول، د بنو پولیس سرتېري ول، په رخصتي کلي ته راغلي ول چې د شپې نه وخته په خپل حجره کې وسلوالو په ډزو ووژل. د جاني خیل پولیس تانه سچو سعید رحمان وویل چې د نامعلومو زید مقدمه جوړه شوې، پولیس به وړاندې پلاټنې کړي. بل طرف د شمالي وزیرستان پولیس مشر کی کوسین او د سیمه اوسیدونکو وایي چې د اپریل په اتمه یرلی خیسور سیمه کې هم وسلوالو یو ځایي کس شرمان الله په ډزو ووژلو او برید کوونکي وتښتېدل. پولیس او د سیمه اوسیدونکو وایي چې خیسور علي خیل مارکیټ سره نږدې مخ پټو وسلوالو ځایي کس شرمان الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د اپریل په اوومه نیټه هم وسلوالو په جاني خیلو کې یو بل ځایي کس چې اف سی کې ملازم و په هدفي برید کې وژلی و او د پولیسو په وینا برید کوونکي تښتېدلي ول. د مارچ پر دیرشمه نیټه بیا جاني خیلو کې وسلوالو په کور کې دننه یوه میرمن هم په ډزو وژلې وه. د میرمشاه پولیس تانه د رپورټ تر مخه د اپریل په شپږمه هم وسلوالو تحصیل دوسلی کم سروبي سیمه کې یو ځایي کس حضرت الله په ډزو وژلې و او برید کوونکي تښتېدلي ول. د پولیسو مشر کی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوې او پولیس پلاټنې کړي. د مارچ په 22مه میرلی کې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ ولاړ بلدیاتي ټول ټاکنو نومان مصور داوړ په ډزو وژلې وو. پر روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اووم هدفي برید دی او دوه هدفي بریدونه د دې پرته په پولیسو باندې شوي. په جاني خیلو کې په یوه اونۍ کې دریم هدفي برید دی چې ترسره شو. تیر 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې بیا ټول درش پیته هدفی بریدونه شوی ول. د دغه هدفی وژنو زید په وار وار سیمه کې پرلتونه شوی، د امن باوري کولو غوښتنه شوی. په جانی خیلو کې تیر کال د جون او مارچ په میاشتو کې پرلپسې نه ورځې او بیا اتویش ورځې پرلت شوی وو، چې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د حکومت او جانی خیلو ترمنځ مذاکرات وشول. حکومت جانی خیلو ته سیمه کې امن باوري کولو ډاډ ورکړی وو. د جانی خیلو اوسیدونکي وایي چې د حکومت ژمنو پس هم په سیمه کې هدفي بریدونه دوام لري. حکومت او امنیتي چارواکو یې دعوه کړې چې تر ډیره حده یې امن باوري کړې او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د جنوبی وزیرستان د مکین سیمه اوسیدونکي غوښتنه کوي چې مقامي انتظامیه د دوی ته د روژې په میاشت کې په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو یو بازار جوړ کړي. دوی وایي چې پروژه کې د سستا بازار په نومو ټینټونه خو لګېدلي، خو د ولس د سهولت هیڅ یو شی پکې نشته. دوی وایي چې د نورو سیمو په څیر دوی ته هم دغه سهولت ورکړي څو روزه په آرامه تېره کړي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مشال ډیو ته ویل چې په مکین کې د روزې لپاره یو ارزان بازار وار لمخه جوړ کړل شوی او د رسیدلو شکایتونو د لری کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. نو تفصیل سیمه د مشال ډیو خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان مکین سیمه اوسیدونکي غوښتنه کوي چې مقامی انتظامیه د دوی په سیمه کې هم د رمضان ارزون بازور زر قائم کی. په دغه برعکس د مکین سیمه اوسیدونکي ریاض مسید مشال ریډیو ته ویایي،
رمضان شری شوای دی د پاکستان په ټول صوبه کې دغه سیستم دی چې رمضان کې مسسته بازور وي نو هغه په شهري نشه لګیږي. دغه سه د میر ساوت وزیرستان چې مکین یو غټ بازور دی، دغه سسته بازور چې کیم د میر سره خبره کړې وه ډی سی ای سی چې رژان مخ شو درسي بهرال خو رژان مخ شه هنر وغوي ارټنټینا یې پارین د خیر سره ور سوال یو ټینټ او سره درې په نافلیکس وی چې پابند لیکلی وی چې رمضان سستا بازار بیا بیا کو نه انتظار وکړي چې کدا شي ثبوت اثر وري نو وې سم په مقابله لکه اټ شایر ور نه دی. بیا تر کوم خلک پندېږي کو ژوند کې شه پاده مجبورې پندېږي نو دغه په وجه باندې د دوی خلک د پوره هر شی ضرورت دی کا غوړای دی کا چینا دو کا پخا دو مثال شول قبضې شول کوم سوالات ور کوي د سستا بازار په نوم
رمضان ارزون بازور غشتنے پا براکش دی مکین سیمے اسی دن کی دی دوے نورے کسانے خبریں ہم وار وئی
منم شہزادہ دا مکین سره تعلق لارو چے کیم ٹینٹ یا لگے دلائی دا مکین بازور شے دا خوے ویسا پر خالی برای نم لگے دلائی دا ویسا پر سمیل افشوی ندی دی غان اوان سا سبزے غوڑا غالا چینا چے چم را چا استعمال سامان دا جدا کیم رمضان سا بازور شے ملاوی جی دا خوے ویسا پر آر شید مکین چے ضرورت
خورشید خبره کا د مکین سره متعلق تا
وټه جمع دادو چې اول خو موږ یوټیلیټی سٹور نشتا لکه دا نور جنسش زلش یوټیلیټی سٹور وی لکه موږ په لکه شي یوټیلیټی سٹور اول نشتا د میزو دغه چکیم په موقع سی ډی سی دی او دا تا په چار دغه دو چې سستا بازار د میش په هر تحصیل شه په هر بازار شه د اول دی غربت زیاته دی د میز لکه شه ویل رنګ پنګ کورینا بازارینا سنګای دور د وړه خرید 400 روپے کیلو دی نو په چار دغه دغه سستا بازور سره د غریب عوام ته نه فائدہ ورسی حق ته او سپیشل مج ریکوست کی دا ایس سی ڈی سی ته چې بای پدا کی صاحب بند دا سپیشل غور وکړه چې ویله دغه دغه عوام ته ضرورت ته د عوام حق ته چې ویله د نور جنس او د نور علاقې زله شه دغه شای شری دی.
مشال ریډیو چې د ماکین او سیدون کی وشتنه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج مخې تکشیشوا غوی وویل
ماکین بازار استابلیش شو دا خو د عوامي شکایت چکم میلاو شو نو اسی تا اوسوس وایما اسی بوگیزا ٹمو کی عوامی شکایتو ازالا بوشی وارا فارا ہمی بو منگا وارتاو کو سبزی مبزی ہم بارش منگا دوی چی نی دے پارا ہم دے غطویلی دی پرنشال حکومت ہم ازالا تکلا میلاو شی کوتا نو منگ پا دے خلکو با تقسیم کو یوٹیلیٹی سٹور دو جنوان ڈیمانڈا نو منگا دا ٹیک اپ کرد چی سٹور نوی نو منگ تا کم از کم آغا را کی موبائل ٹرکس نو آغی بانا منگا پرنشال حکومت تویلی دی او د یوټیلیټی سٹور والا ته مو ویلی دی.
د سویلی وزیرستان ماکین سیمه اوسیدونکو دا هم وویل چې مقامی انتظامیه د رمضان ارزون بازور دوی ته زر قائم کی چې د دغې سیمه غریب خلک هم د رژې په میاشت کې خپل ضرورت پوره کی او دا میاشت په آرام سره تیرا کی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا وګست اردن کو په پاکستان کې وکیلان د سپریم کورٹ لخوا د اپریل پر ومه د قومي سملی بحالولو پریکړه یو خ او د هیواد د اساسي قانون په حمایت کې اخیستل شوی ګام بولی. خو تر دې وړاندې ډیر واره چې کله دستور سازي او آئینی سملی ماتې شوی نو ډیر وختونه ورته د عدالتونو لخوا د نظرې ضرورت نوم ورکړل شوی دی او یو ځل هم سملی واپس نه ده بحال شوی. د قانون لسوه څلور پندوستم دستور سازا اسمبلی چې د مولوی تمیز الدین په صدارت کې نږدې و په ملک کې نوې آئین جوړ کړي د هغه وخت د گورنر لخوا ورته ماتې ورکړل شوې وه. وروسته د نظر ضرورت لاندې مارشل لا او ایمرجنسی لګولو ته لار هوار شوې وه. زموږ خبریال شنواز تزیر دغه اسمبلی د ماتېدونه تر اوسه چې څومره اسمبلی ماتې شوي ورته کتنه کړې او دا معلوماتي رپورټ چې برابر کړې.
د پاکستان په تاریخ کې تر دې مقدمې وړاندې چې منتخبي او یا دستور سازه اسمبلی ماتې شوي مقدمې عدالت ته وړل شوي او تر هغه ځایه په هغه مقدمو اسمبلی واپس نه بحال شوي. د قومي اسمبلی د پاڼې د معلوماتو سرسب د ټولو اولنۍ دستور سازه اسمبلی د اکتوبر په 23 1954 کې ماته کړې شو وه. او په دغه کال د پاکستان اولنۍ آئین هم تیار شو چې په همدغه کال د دسمبر په 25 اسمبلی ته وړاندې کېده. خو تر هغې وړاندې د هغه وخت گورنر جنرل غلام محمد اسمبلی ماته کړه. د اسمبلی صدر مولوی تمیز الدین سند چیف کورټ ته لاړ چې هغوی اسمبلی بحال کړه. ولی حکومت سپریم کورٹ تلر او د هغه ځای د عدالت مشر جج جسټس محمد منیر فیصله ورکړه او د گورنر جنرل ګامی ټیک ګرځول. عدالت دغه فیصله ته د نظریه ضرورت نوم ورکړو چې دغه ټکو د راتلونکو هر مارشل لا د جواز لپاره لاره هواره کړی و. تر دغه وروسته په 1901 کې آسما جیلانی چې وروسته نوم آسما جهانگیر شو د جنرال یحیا خان لخوا په ملک کې لګیدلی مارشل لا په عدالت کې چیلنج کړه. د مارشل لا د لاندې د هغې پلان ملک غلام جیلانی بندی شو. عدالت ته د پوز له خوول شو د نظرې ضرورت چې مارشل لا لګولې و. خو عدالت دغه عذر نه منظور کړ او وی ویل ارمی چیف هم د پاکستان د آئین پابند آئین ماتول نشي. هغه وخت پاکستان کې د کال 1922 آئین نافذ العمل و. خو دغه فیصله نه وړاندې پاکستان مات شوی. یو حصه موجوده پاکستان ولی جدا شوی حصه بنگلاديش و. د پاکستان تر ټولو اولنی سیویلین یا غیر پوځي مارشل لا اډمنستریټر او د هغه وخت صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو دغه مارشل لا ختمه کړه. تر دغه وروسته په کال 1900 کې چې کله پوځي مشر جنرال ضیاء الحق مارشل لا ولګوله په ضد یې د ذوالفقار علی بھٹو میرمن بیگم نصرت بھٹو سپریم کورٹ ته لاړه. خو سپریم کورٹ د آسما جیلانی د مقدمی په نظر کې لار نشو او ویل د مارشل لا د لاندې آئین ختم شوی نه بلکې معطل شوی او ډیر زر ده چې دغه آئین واپس په حال شي. مارشل لا ختم نه کړه. ولی اته کاله پس په 1915 کې چې ضیاء الحق مارشل لا ختم کړه او آئین پاکستان 1903 بحال شو نو د پارلیمنت نه مارشل لا جایزه وګرځوله. تر دغه وروسته هم د جنرال پرویز مشرف چې په 1999 کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم کړ او په ملک کې ایمرجنسی ولګوله نو آئین پاکستان یو وار بیا معطل کړ. خو د سپریم کورټ دننه د ظفر علی شاه چې د پارلمان غړی و لخوا په مقدمه کې د نظریې ضرورت ته لاندې دغه ایمرجنسی او آئین معطل کول جایزه ګرځول شوی و. سږ کال د اپریل په 3مه په قومي سملی کې د ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د هغه ګام په ضد سپریم کورټ کې مقدمه وشوه. کوم کې چې نوموړي د اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم په ضد عدم اعتماد راوړل سازش بللی و او دغه د عدم اعتماد تحریک مسترده کړی و. وروسته وزیر اعظم د اسمبلی د ماتولو لپاره صدر پاکستان ته وینا وکړه او هغه قومي اسمبلی ماته کړه. د اپریل په 3مه سپریم کورټ آف پاکستان د ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا اخستل شوی ګام او وروسته د وزیر اعظم لخوا د اسمبلی ماتولو وینا غیر آئینی ګرځولی. د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل ممکن نه ده د دې فیصلې سره د نظریې ضرورت کیسه هم ختمه شي.
بیګانه فیصلې ته موږ تاریخي نظر باندې ځکه ګورو چې د دې سره د نظرې ضرورت همیشه د پاره خخ کړی شو، ختم کړی شو، نظرې جمهوریت را ژوندې کړی شو، هغه پیدا کړی شو، او یو لارې دغه خلکو ته بند کړه کوم چې با آئین شکنو او یا به آئین د خپل مقصد د پاره استعمالو، د خپل مخالفینو د پاره به استعمالو.
د طارق افغان په خبره د جسټس محمد منیر د عدالت آتش پیته کال وړاندې شروع شوی عدالتي الفاظ نظری ضرورت د ملت ډیر تاوان رسولې، خوده خوشبینو تر دې وروسته به دغه سي نوي چانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګ سي شنواز تزي تاسو ته راپور وړاندې کوو چې پاکستان کې د اسمبلیو د ماتولو کوم تاریخ پاتې شوی دی. اردن کو د پاکستان سپریم کورٹ پر بخبل پریکړه کې د اسمبلی د بهلولو او وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد په تحریک د رائے چونی او حکم ورکړ. د برسال کې دا چې وبخې بیا هم تاسو مچې د پاکستان سپریم کورٹ پرون نه بلکې په 8 اپریل په خپل پریکړه کې د اسمبلی د بهلولو او وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک د رائے چونی حکم ورکړ. دا بل سال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو او د مدني ټولنې جمهوریت پلوه غړو هم اسمبلی قانون ته د احترام ورکولو غوښتنه کوله او عدالت یې خواست کړی و چې نور د نظرې ضرورت د لاندې د هیواد جمهوری ادارې او نظام کمزورې نه کړي. نظرې ضرورت څه تا ویل کېږي او تر اوسه یې د پاکستان په سیاست کې څه کردار لوبولې، په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار د شاین بنری په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک ردول او د ولسمشر لخوا د اسمبلی ماتول غیر آئینی ګرځولي دي، جمهوریت پلوه ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو د عدالت پریکړه ستایلې ده او دا یې په هیواد کې د جمهوریت د ودې لپاره یو مهم ګام بللې دی. د اپریل په شپږمه د پاکستان سلو نوموړو شخصیاتو او د مدني ټولنې غړیو د یو لیک له لارې سپریم کورٹ تخواست کړی وو چې د آئین واکمنی پر ځای کی او نور د نظرې ضرورت د لاندې د هیواد جمهوری عمل اغیزمن نکی. نظرې ضرورت څه شی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میش د سیاسي او پارلیماني چارو پو قریش خټک وایي.
د دې مطلب دا دی چې د آئین او د قانون حکمرانی چې کله طاقتور ادارې او طاقتور خلک نه مني او داسې اقدامات وکړي چې کوم د آئین او د قانون سره سمي نه خوري، نو هغه له چې د عدلیه کله لا رسمه کی او هغه په حق کې فیصلې ورکړي، نو دې ته نظرې ضرورت وي. او کو مختصرا چې د آئین قانون په مرې باندې کلم ګوتی خودي شوی دی او د هغه خلاف چې دی عدلیه او ادارو چې دی هغه اقدام نه دی کړی، نو دې ته نظرې ضرورت وي. د پاکستان په تاریخ
د سپریم کورٹ چیف جسټس تا په لیک استونکو کې یو د سیاسي او پرمختیایي چارو پو رفیع الله کاکړ هم وو. نوموړي بیګا مشال لیډو ته وویل چې د لیک له لارې غوښتنه کړې وه چې پاکستان دې په اصلي معنا کې یو جمهوري هیواد وي او هیڅ چاته دې له آئینا د سرغړونې اجازه ور نه کړل شي. نوموړي نور وویل چې باید په یو یا بل بهانه په خلکو د پاکستان سره د غداري د تورونو لړۍ هم ودرېږي او د وګړو د آئینی او قانوني حقونو احترام وشي.
کچیری دا ثابت شي چې د آئین خلاف ورزي سوي ده چې هر چا دا کار کړی دی، نو چې هغه ته سخت ترینه سزا ملاو شي. چې دا کوم الزامونه لګېدلې دي چې یو خارجي سازش دی د حکومت خلاف پراغ دی، یو آزاد جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغه دې د دې تعین وکړي چې واقعي دا یو سازش وو کنه وو. دغه سیاسي ګوندو د دې سه هم دا یو خواست هم ورته سوی دی، یو معیار هم باید چکښول سي چې آئنده په سیاسي اختلافاتو په اړه کې د ملک سره د وفاداری یا د غداری چې دا کم سرټیفیکټس دی سره تقسیمې دا سلسله دی بند سي.
لدی وړاندې اکثر دا څه شوی دی چې یو پوزي ډیکټیټر راغلی دی، آئین معطل کړي او بیا یې له عدالتونو د نظرې ضرورت د لاندې د خپل واکمنۍ پر وړاندې د بوتلو هڅه کړې ده. مخالفین نیولي یا زورولي دي او هغه کسانو له واک ورکړي چې د ولس په رایو نو منتخب شوي. د پېښور پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر درویش اپریدی وایي خدا چې سپریم کورټ د سپیکر رولینګ غیر آئینی وګرځولو، ګنې له دې وړاندې خو وخت په وخت د نظرې ضرورت د لاندې غیر آئینی اقدامات تا تحفظ ورکړل شوی دی.
پاکستان کې با فوجان راتلل آئین به ماتولو، بیا دوی با چې کورٹ ته لاړلو نو عدالت به بیا هغې د نظرې ضرورت ته لاندې هغه غیر آئینی اقدامات هغې ته به یو قانونی جامه ورواچوله د نظرې ضرورت ته لاندې. دا بیا یو بهانه وګرځېدله چې بس فوجان به راتلل او آئین به یې ماتولو. دا ریسنټلی چې کوم په آرټیکل 6 کې دغه بدلون وشولو چې آئین په یو صورت کې هم څوک نشي سپوتاج کولی، کچره څوک داسې وکی نو دا به سخت غداری به وي او د دې سزا به مرګ وي.
د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پیښور پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خان وایي چې هر یو هیواد د خپل نظام چلولو لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري او که په آئین عمل ونشي نو انتشار به جوړ شي او د هیواد د وګړو حقونه به د خپو لاندې شي.
مشال ریډیو ته غوږ سي نظر ضرورت باندې تاسو ته شاهین بورینا راپور اورېدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د تیرو څه باندې دوه کلونو رهیسې د افغانستان په لغمان ولایت کې یوې بهر میاشتې افغان پیغلې مریم عمرخیل د کېږدۍ په نوم یو ګرځنده ښوونځی پرانستې دی. په دې ښوونځي کې کوچي ماشومانو ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې ورکول کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کېږدۍ په نوم د ګرځند ښوونځی چې د تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د افغانستان د لغمان ولایت په مربوطاتو کې کوچیو نجونو او هلکانو ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې ورکوي، د یوې بهر میشتې افغاني پیغلې مریم عمرخیل په هڅو پرانستل شوی. اغلې عمرخیل له شتمنو افغانانو غواړي چې د کوچیانو لپاره دې په تعلیمي برخه کې د متوازنو زده کړو زمینه برابره کړی شي. نوموړي وایي
په ځانګړي ډول کوچي ماشومان چې له زده کړو څخه محروم ساتل شوي دي. مونږ په لومړي ځل په 2000 کال کې د دوی لپاره د کېږدۍ ګرځنده ښوونځي په نامه باندې 65 ډبره کېښودله او دغه ښوونځی کې ګڼ شمېر ماشومان اوس مهال په زده کړو باندې بوخت دي. چې د مونږ هیله د هېواد له خلکو څخه همداده چې دوی هم په دې برخه کې کوټولي ګامونه واخلي او په افغانستان کې د متوازن تعلیم لپاره زمینه برابره کړي.
دا چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ لوم ټولګي څخه پورته ښوونځي تړل شوي، مریم عمرخیل له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د انجونو تعلیم مخ پړنګېدو د مونږ لکلون رهیسې د دوی د تعلیم لپاره غږ پورته کړی دی تر څو د بندو ښوونځي دروازې د دوی په مخ باندې پرانستل سي او یوه ورځ هم د دوی زده کړې ونه ځنډول سي، ځکه چې دا د هېواد د برخلیک لپاره ډېر زیات په زیان باندې تمامېږي.
کوچي ماشومان خوښ دي چې د کېږدۍ په نوم ورته ګرځنده ښوونځی پرانستل شوی او له نورو شتمنو افغانانو غواړي چې په نورو ولایتونو کې د هم کوچي ماشومانو ته د ګرځنده ښوونځیو زمینې برابرې شي. دوه تنه خوشنامه او صدام وایي
او زما په شان نورې خویندې هم دلته زده کړې کوي بې له پیسو نه، او موږ له هغې نه ډېره مننه کوو چې موږ ته دا مکتب جوړ کړی ده. راتلونکي کې زه غواړم چې ما نه ډاکټره جوړه سي او زه خپل دولت ته خدمت وکړمه.
له دې مخکې موږ ښوونځي نه ویلې او دا مریم عمرخیل موږ ته ښوونځي جوړه کړه او موږ پکې درس وایو. زما په څېر زرګونه کوچا نور هم دي چې بې تعلیمه پاتې دي جګړو له لاسه. زم باید په آینده کې د کام لپاره یو څه شی وکړمه. انجینر سم
په دې ګرځنده ښوونځي کې یو شمېر ښځینه او نارینه ښوونکي په بېلابېلو وختونو کې په نسبتا کم ماش کوچی ماشومانو ته زده کړې ورکوي، خو خوشاله دي چې له تعلیمه محرومه ماشومانو ته په زده کړو بوخت دي. دوه تنه حمیده او شمس الدین وایي
زه له نړیوالو دا غوښتنه لرم لکه څرنګه چې مریم عمرخیل کوچی په لغمان ولایت کې له دوی لپاره داسې زمینه برابره کړې ده چې همدغسې په نورو ولایتونو کې کومک وکړي.
ماسپښین لیکو هلکانو ته راځم، د قرآن عادي شان درس او د اسلامي درس مازیګر پورې ورته دغه خوند ګرځنده ښوونځی کې درس ورته وایي. سهار د ښار جنکیانو ته وختي راځم، هغوی ته دوه ساعته د قرآن عادي شان زده کړه، بیا زنانه استادانې ورته راځي هغه جنکیانو ته درس وایي.
په لغمان ولایت کې د کوچیانو یو تن استازي اجمل خوشاله دی چې ماشومانو ته د زده کړو په موخه ګرځنده ښوونځی پرانستل شوی. نوموړی هم له شتمنو افغانانو غواړي چې په نورو ولایتونو کې کوچي ماشومانو ته ګرځنده ښوونځي پرانستل شي
او دغه سیستمونه نور موږ ته برابر شي، د کوچیانو ته پاملرنه وشي او دغه کارونه موږ نور په مخې لاړ شي. بېخي بې علمه او بې تعلیمه زموږ ماشومان پاتې دي او باید جدې ته پاملرنه موږ دولت وکړي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې کوچیان ژوند کوي، خو د موسمي بدلونونو سره له یوه ځایه بل ځای ته کوچېدو ته اړ کېږي چې لاملی ماشومان لزده کل محرومیگی. ده تعلیمی چارو پوهان وایی که افغانستان که ده کوچی ماشومانو لپاره ده گرزن ده خونزه و بندوبست پر لوره کچه وشی تر دیره به کوچی ماشومان هم دزده کلو ده نعمت برخمن شی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.